ورکی د خدای پامان.
السلام علیکم او ستړی مشه د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې درته زملی ها میرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې په پکوټه کې د پولیو ضد څاڅکو پر کمپین چلونکو د وسوال برید، په کراچۍ کې لیو کوره د شپږ ویشتو جنکو د ترلاسه کیدلو، په نیپال کې د سارک د نننې غونډې، د قبایلي سیمې سره تعلق لرونکي یو عیسوي تن د پاکستان حکومت لخوا ستاره امتیاز لپاره د نامزدېدلو، تر څنګ د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه به معلومات واورئ. نور رپورټونه هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له انیسا ژمنه. السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې پولیسو په یو کور کې شپږ ویشت کم عمره جنکې موندلې دي. په کوټه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې څلور غړي وژل شوي دي، او ملګري ملتونه وایي په شام کې د شخړو د زیاتوالي له وجې خواوشا 12 میلیونه خلک مرستو ته ضرورت لري. او وسته خبرونه تفصیل، د کراچۍ پولیسو تیر شپه د دغه ښار په لیاقت آباد سیمه کې لیو کوره شپږ ویشت کم عمره جنکې ترلاسه کړې دي. د سیمې د تانې یو افسر غوس بخش نن سار مشال ریډیو ته وویل چې دغه ماشومان د کراچۍ د ګورو مندر له یوې مدرسې څخه دغه کور ته راوستل شوي وي. نوموړي زیاته کړه د مدرسې ملازم او د کور مالک یې نیولې دي. د دغه ماشومانو جنکو عمرونه د نهو او دیارلس کلونو په منځ کې دي، او د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لري. په دغو جنکو کې یوې نن مشال ریډیو ته وویل خبر نوی چې له مدرسې څخه چرته بوتلل کیږي.
هلته به خلکو دغه مدرسې صفت کوه بیا سمنګ هم راولي. موږ ته وویل هلته پته نه وي چېرته ځنو، بیا سمنګ رال بیا دلته بیا دلته ښځې ته وویل پیسې راکول د واړو لپاره موږ راشن ارڅه راوړو. بیا ایسته هغه ویل زموږ سوس نشته. بیا هغه ویل دا واړه به دلته وي، هلته دې له چای روټۍ ورکوه ارڅه وایي چې څومره روپۍ کېږي. هغه په لیکه وایي بیا زه دا وایي بیا چې کله روپۍ پوره شوي بیا زه دا پوځم.
دغه ماشومانی چې تیر شپه اوږي او دې شوي وي زیاته کړه چې درې کال کېږي چې له کلي څخه د کراچۍ دغه مدرسې ته راوستل شوي دي. په کوټه کې د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې څلور غړي وژل شوي دي. پیښان انصار د کوټې په مشرقي بای پاس سیمه کې هغه وخت شو کله چې یادې ډلې د درې ورځني کمپاین پر وروستۍ ورځ ماشومانو ته د ګذر ضد څاڅکي ورکول. په پیښه کې جوبل شوي یوې ښځې نن مشال لیډیو ته وویل یو تن په موټر سایکل راغی او زمونږ گاڑی یې ودرولو، په مونږ یې ډزې وکړې. یو پولیس والا لری ولاړ و، هغه هم رانغې، خو مونږ ټولو ته چغې وهلې خو څوک هم رستلا رانغلل. روان کمپاین د بلوچستان په یولسو ضلعو کې تر هغې وروسته پیل شو کله چې په دغه صوبه کې د پولیو څوارلس نوي کیسونه مخې ته راغلل. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي نن غرمه ډرون د شمالي وزیرستان په دتخیل کې د وسلوالو په یو کور دوه میزایلې داغلي چې په نتیجه کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د بې پایلټ الوتکو لخوا په روان کال کې دغه ولسم برید چې په شمالي وزیرستان کې افغان پولې ته نږدې ترسره کیږي. بلخوا پاکستاني پوځ ویلي دي د شمالي وزیرستان په دتخیل او ډوګه مداخل سیمو کې د بمباریو پر مهال شل وسلوال وژل دي. استخباراتي چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې پرون د جیټ الوتکو ګن شپ هلیکاپټر په مرسته وجل شوي وسلوال د حقانی ترهګری شبکې او حافظ ګلبادر ډلې غړي وو. تر اوسه وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د جنوبي ایشیا هیوادونه باید په ګډه د بېوسلۍ له مینځه وړلو د سیمې د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره کار وکړي. نوموړي دا خبرې نن د نیپال په سرخار کټمنډو کې د جنوبي ایشیا د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان یا د سارک د غونډې پر مهال وکړې. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې نواز شریف د دې غونډې په څنډه کې نن د نیپال له وزیر اعظم سوشیل کویرالا سره لیدلې، او د دواړو هیوادونو په اړیکو یې خبرې هم وکړې. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه موقع ویلي هیڅ هیواد ته به اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې د جګړې پلانونه جوړ کړي. نوموړي په دې برخه کې د کوم هیواد نوم وانه غیسته، خو د پکتیکا وروستۍ خونړۍ پیښې ته په اشاره وویل چې افغانستان د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دی. د سارک دوه ورځنۍ سرمشریزه نن پیل شوه. د بدخشان ولایت امنیتی چارواکی وای په وردوج ولسوالۍ کې هغه 19 تنه د پولیسو افسران چې یو میاشت وړاندې د طالبانو لخوا نیول شوي 15 تنه یې آزاد کړل شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانې ویان لال محمد احمدزی نن مشال ریډیو ته وویل دغه 15 تنه افغان پولیس تېره ورځ د امنیتي ځواکونو په هڅو خوشي شول. بلخوا په لغمان کې درې وسلوال وژل شوي دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي مسؤول سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته وویل چې تېره شپه د لنګار ولسوالۍ اړوند د بې پایلټ الوتکې برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د نړیوالې سوداګرۍ سازمان یا WTO وایي چې د یو سل شپېته هیوادونو دغه اداره د افغانستان او کزاکستان په ګډون د نړۍ له لسو هیوادونو سره د غړیتوب ورکولو لپاره ګټورې خبرې پیل کړي دي. د WTO د عمومي مشر روبرټو ایزوویدو په حواله رویټرز اجانس پرون خبر ورکړل چې له کزاکستان سره خبرې ډېرې پرمخ تللې دي. نوموړي ویل چې رسمي خبرې به راتلونکي کال پیل شي. د افغانستان په اړه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان عمومي مشر ویل چې افغانستان به په کزاکستان پسې وي، خو هغه مسوده چې د مارچ په میاشت کې چمتو شوې وه باید حتمي شکل ورته ورکړل شي او د کابل له لوري چې د وروستۍ موافقې غونډه یې سنډولې وه مناسبې هڅې وشي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي اټکل کیږي چې په شام کې د شخړو د زیاتوالي او د وضعیت د خرابېدو له امله 2.2 میلیون د شام خلک مرستو ته اړتیا لري. ویلری اموس ویل دا شمېره د جولای له میاشتې چې 10.8 میلیون وګړي وو زیاته شوې ده. نوموړي چې پرون یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبرې کولې د شام وضعیت یې ناوړه او خرابېدونکې وباله. ویل چې 2.6 میلیون وګړي په هیواد کې دننه بېځایه شوي دي او 3.2 میلیون وګړي هم نورو هیوادونو ته تښتېدلي دي چې دا په یو کړکیچ کې د بېځایه شویو خلکو تر ټولو لویه شمېره ده. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. استاد ته د نورو کرنسو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ د قدر او د موسم حال درکو.
د پیښور کرنسی مارکیټ نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ او 70 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 120 روپۍ 40 پیسې او 120 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 180 روپۍ 75 پیسې او 180 روپۍ خرڅول کیږي. یو عرب اماراتو درهم 80 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ خرڅول کیږي. یو سعودي ریال 80 روپۍ 40 پیسې او 80 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي او یو افغانۍ په 1 روپۍ 70 پیسې اخستل کیږي او 1 روپۍ 3 پیسې خرڅول کیږي. وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه نن په پیښور، بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 40، په بنو کې 26 او کوټه کې 21 ډیګري سینټي ګریډ به وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. چانی ساجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کوټه کې د پولیو ضد څاڅکو پر کمپین چلونکو برید کې د دریو ښځو په ګډون 4 کسان وژل شوي دي. یو ژوبل شوی کارکوونکی د پیښې په حق لوای چې نامعلومه کسان ورغلل او ډزې پرې وکړې. په کراچۍ کې له یو کوره 26 ماشومانې جینکۍ ترلاسه شوې دي. دغه ماشومانې څه وایي؟
بلم کا نیتم 3 کاله وشو سبق له کور ته ځم پوره کور مې
عائشہ زه د دامبارې ما ځم کلی ته.
په خبرونه کې یو ایسوی تن ویلسن وزیر چې له قبایلي سیمې سره تعلق ساتي د پاکستان د حکومت له خوا ستاره امتیاز لپاره د نامزدیدلو په حق لواوري. نو رپورٹونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په کوټه کې د پولیو ساسکو پر کمپین چلونکو ډلې برید شوې دي چې د پولیسو په خبره د دریو میرمنو په شمول 4 تنه وژل شوې دي. تر پیښې وروسته د پولیو کارکوونکو په کوټه کې د پولیو ساسکو له ورکولو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې قبول کړی نه دی. لسیمینه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر تفصیل راکوي.
د کوټې په مشرقي بایپاس سیمه کې د چهارشنبه په سهار نامعلومه وسلوالو د پولیو پر کارکونکو ډزې کړې او د درې میرمنو په شمول څلور کارکونکي وژلي او درې نور یې ژوبل کړي دي. سومیرا چې په دې برید کې ژوبل سوې د سیول ډاکټرن په بستر یې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د پولیسو یو سرتیری د پیښې له ځای سره څیرمه ولاړ و، خو د هغه په شمول یې مرستې ته هیڅوک هم رانغلل. په موټر سایکل سپور یو کس راغی، زموږ موټر یې ودراوه او په موږ ټولو یې ډزې پیل کړې. تر ټولو مخکې هغه زه په ډزو ویشتم او تر هغه وروسته یې په ټولو ډزې وکړې. دا برید کوونکي دوه کسان وو، خو یو په موټر سایکل ناست و او هغه بل په موږ ټولو ډزې کولې. یو پولیس وال له دې ځایه لږ لرې ولاړ و، خو هغه هم زموږ د مرستې لپاره رانغی. موږ هر چا ته خواست کاوه چې موږ دې له دې برید کوونکو وژغورې، خو هیڅوک مو هم مرستې ته رانغلل. وروسته بیا یو کس په موټر سایکل راغی او زموږ موټر یې را روان کړ او دلته یې روغتون ته را ورسول. د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر اکبر حسین دورانی تر پیښې وروسته له رسنیو سره په خبرو کې وویل وسلواله چې په موټر سایکل سپاره و تر پیښې وروسته په تیښته کې بریالي سوي، خو د ده په خبره دوی هیله مند دي چې د دې پیښې تر ذمهوارو به خامخا رسي. په دې ډلې د برید په ترڅ کې زموږ څلور د پولیو کارکونکي وژل سوي دي او درې نور ژوبل سوي دي. برید کوونکي په موټر سایکل راغلي او پر دې ډلې یې برید کړی دی، خو موږ هیله مند یو او په خپلو امنیتي ځواکونو مو بشپړ باور شته چې موږ به دغه قاتلین د قانون منګولو ته سپارو. د پولیو پر کارکونکو تر برید وروسته نورو کارکونکو په کوټه کې د پولیو کمپاین درولی او اعلان یې کړی دی چې تر کومه ورته کلک امنیتي تدابیر ورکړل سوي نه وي په کمپاین کې به برخه وانخلي. د پولیو پر دې ډلې د برید مسؤلیت د رپورټ تر بشپړېدو پورې کومې ډلې قبول کړې نه دی، خو تر دې وړاندې هم د بلوچستان په شمول د پاکستان په یو شمېر سیمو کې وسلوالو د پولیو پر کارکونکو بریدونه کړي دي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پولیو د ناروغۍ پر ضد کارکونکو ادارې وایي چې د پولیو د مهم ترسره کولو لپاره د کارکونکو له کمی سره مخامخ دي او ډیر کسان په دې کار کې برخه اخیستلو ته غاړه نه ږدي. د پولیو د مخنیوي یو اداره وایي دوی حکومت ته وړاندیزونه ورکړي دي چې زر تر زره دي د روغتیا نور کارکونکي په مستقله توګه برتي کړي چې دا شان د پولیو پر ضد کارکونکو کمی پوره کړل شي. دا چې دغه کارکونکي ولې په پولیو مهم کې برخه نه اخلي او د روغتیا ادارې له کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، زموږ همکار انیس اجمل په دې رپورٹ جوړ کړی دی.
تیر ورځ په شبقدر کې د پولیو ضد په کارکونکو وسلوالو برید کړو چې پکې یو تن زخمی شوی دی. تر دې وړاندې هم په پاکستان کې د پولیو ضد ساسکي ورکونکو باندې بریدونه شوي او وژل شوي دي. د شبقدر د منډې سیمې د پیښې حال د سیمې یو روغتیايي چارواکي ډاکټر نواز خان داسې بیانوي.
ټیم زمونږ لګیا وو او بس مطلب یو دوه کسان رال، یو کس خو دی پناه واغېسته چې ته دغه شو او دا یو مطلب ویشت خو بهرحال داسې واقع سره بیا، لیکن زمونږ دپاره لکه یو سیټ بیک شي. سیټ بیک ان دا سینس چې دا خلک بیا کنوینس کول او مطلب یې ټیم دغه کول، لکه یو یار اسکیر پیدا شي کنه.
دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ په پېښور کې هم د پولیو د ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته ساسکي ورکول کېده. په پېښور کې د پولیو مخنیوي ادارې ویلي چې په پېښور کې دوی له دې وجې دوه ورځې مهم ترسره کړل ورته د ساسکو ورکونکو کارکونکو کمی وو. دا چې د پولیو پر ضد د ټیمونو د کمی وجه څه کېدای شي؟ د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي ډاکټر اکرم شاه یې پاړه وایي.
یو خو چې لکه د پیسو مسله ده چې لکه د گذشته د درو کمپینونو پیسې چونکې خلکو ته نه دي ملو شوي، هغه خلکو چونکې غریب خلک دی چې هغوی لږ که 200 روپۍ لپاره 600 روپۍ پر ډے چې کومه مونږ ورکو، د هغې لپاره دا خلک مونږ سره راځي لکه د مزدور په شکل باندې په هغې باندې دا خلک خپل کورونه چلوي. بله مین وجه چې کومه ده، نو هغه د سیکورټي فیر او د سیکورټي تھریټ شته. نو دغه سیکورټي سیچویشن ته چې ګوري او د نان پیمنټ سیچویشن ته ګوري، نو چې د پېښور ښار دپاره فون هیومن ریسورس ماته په کار ده د پوره کمپین دپاره 4,231 ټیمونه دي. اټ مینس چې لکه ماته 8,462 کسان ته کار دی یو کمپین لپاره.
بلخوا د صحت نړیوالې ادارې د پاکستان لپاره مشر ډاکټر الیاس دوره وایي چې دوی د کارکونکو د مشکلاتو په اړه د پاکستان حکومت ته وړاندیزونه لیږلي دي او هیله کوي چې دغه مسلې به هم هواري شي.
دغه خلکو ته مالی مرستې ورکول کیږي، دوی ته د خپل کار په بدل کې پیسې هم ورکول کیږي، خو کله نا کله ورته په وخت دغه پیسې ورنکړل شي. په پاکستان کې د خراب امنیت له وجې او د مالی مشکلاتو له وجې مونږ ته اکثره ګرانه شي چې خلک د پولیو پر ضد په مهم کې د کار لپاره غاړه نږدي.
ډاکټر اکرم شاه بیا وایي چې د پولیو د ختمولو لپاره دوی سره دا وخت د صحت د نړیواله اداره 10% کار کوي. نوموړی وایي چې دوی حکومت ته ویلي دي چې زر تر زره دې د روغتیا نور کارکوونکي هم په مستقله توګه برتی کړي.
خبر ډیمانډ موږ ورکړی چې موږ 1194 لیسبیو نورې په کار چې دا 1194 لیسبیو راشي او 870 متر آل لیډی دي. نو بیا په خبر کې موږ د دبل ورکړ ضرورت نه پیښیږي ځکه چې هر لیسبیو سره 200 کورونه وي. نو زمونږ اوس کورونه په دې میدان کې شو په ګورنمنت باندې موږ دا زور دی چې را تاسو دا د لیسبیو چې کوم تاسو درتي دا کوم تاسو په مارچ او اپریل کې بیا کوي هغه د خبر د لپاره په سپیشل بنیادونو باندې هغه وړاندې شي او هغه په دسمبر کې د خبر د لیسبیو لپاره
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر سره مو په دې اړه د رابطې ډېرې هڅې وکړې خو بریالي نه شو.
د مشال رادیو د زیارت تورځې خبرونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجې
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجې
د یارانو مشال
په 1 منټه د پاسه 3 بجې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کراچۍ پولیسو تیر شپه د دغه ښار د لیاقت آباد په سیمه کې له یو کوره شپږ ویشت ماشومان جینکې ترلاسه کړي دي. د لیاقت آباد د سوپر مارکیټ پولیس افسر فهیم مشال ریډیو ته ویلي دي دغه ماشومانو د کراچۍ د جمشید ټاون له یوې مدرسې دغه کور ته راوستل شوي دي. نوموړي زیاته کړه د دغو ماشومانو عمرونه د 8 او 12 کلونو ترمنځ دي. دوی پښتنې او زیاتره د باجوړ د قبایلي سیمې سره تعلق ساتي. ظفر کریمی له کراچۍ نه نور تفصیل راکوي.
د کراچۍ پولیسو تیر شپه د دغه ښار د لیاقت آباد له یو کور څخه شپږش ماشومان جینکۍ ترلاسه کړي دي. د سیمې د تانې یو پولیس افسر غوث بخش مشال رډیو ته ویلي دغه ماشومان د کراچۍ ګورو مندر په یوه مدرسه کې زده کوونکي وي. نوموړي زیاته کړه دغه مدرسه نا رجستر شوې وه او د مدرسې ملازم او د هغې کور مالک یې نیولی دی د چا له کور څخه چې ماشومان یې ترلاسه شوي دي. د ماشومانو عمرونه د 9 او 14 کلونو ترمنځ دي. په دغې ماشومانو کې ځینو مشال رډیو ته وویل
پښت ادنه چا خان چې دا کوي
دا ته بودیم خان دې کوي
هغه په کور کې منګ ناس دیم پکې ځنی کی دا هغه په کور کې ناس ځنی په نو درې کال موش په لې چرالو به ته جدول هغه ختم کو اس قران مسجد او تعلیم اسلام او حدیث او دعاګان او نماز ال ته خلکو دا کې مدرسې صفات کاوه به سمنګم راولې مونږ ته ویل ته په تن وی چرته ځنه به سمنګ رال بدلته دلته خځې ته ویل پیسې راکول د واړو لپاره موږ راشن ارڅ راوړو بیستا هغه ویل زموږ سوس نشتر بیا کې ویل دا واړه بدلته ای ویل ته دی ول چې روټي ورک واړڅ وای چې 100 روپۍ کیږي هغه په لیکا وای به زه دا وای به بچ کل روپۍ پوره شوی به زه دا بوز
د زیاتره جینکو په سترګو کې اوخ کې او د جړه او د سرګو له عملې خبرې نشوي کولای. دغه ما شومانې وای ټولې د باجوړي جنسي د سلارزو تحصیل د پښت کلی ډمبرې بلمکار او نورو نږدې کلو استوګنی دي او د مدرسې درې کال مخکې مور او پلار را لګلې وي.
سبق مولته پاته اترته به پور کوي درس راته به پور کوي.
پروین کلی بلمکار دلته درې کال وشو سبق له قران او نماز او تجوید کور ته ځم پورا کور مې.
عائشہ زده دا دامباری ما دوامشت کلی ته پلار مې مړلې رامدات
رامدات دې ورور نوم دې.
د دې ماشومانو سره د خانم بیبي په نامه د پاخه عمر وزنانه هم ده. هغه وای د خورزه د دې ماشومانو استاد وا او دغه استادې په خپل خوخه د ماشومان د کور ته را لګل دي. د نو موړې په وینا ماشومان 13 شپه وږي و دي شوي وي.
وې چې تاسو ورشي دا واړی را وچت کړو میډم بدل ته وګورځول میډم لاړه کور ته دې مدرسې استاد دره میډم چوک ډوډۍ ورکی ورکی کړي دا خزه سره ډوډۍ نه ورکی او بیګا دلته خزه وایي خوارې روټۍ راوړل او پني مخېټه د بچي روټۍ وخړ.
پولیس وایي د مدرسې د ملازمینو ترمنځ د قرض پیسو په سر دا ماشومان دغه کور ته راوستل شوې دي. خو دوی په دې اړه نورې پلټنې کوي لګیا دي. ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
د افغانستان ولسمشر د سارک سرمشیز ته ویل د افغانستان او پاکستان د اړیکو ټینګول زیات وخت اړتیا لري. محمد اشرف غنی د جنوبی ایشیا د همکارۍ سازمان یا سارک په نننۍ غونډه کې دغه خبره وکړه. په دې غونډه کې زیات توجه په سیمه کې پر اقتصادي پیاوړتیا او د سولې پر ټینګښت و. د نیپال په مرکز کټمنډو کې په نننۍ غونډه کې د نړۍ نورو مشرانو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. اسدالله لودین له نیپال معلومات راکوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو ټینګول ډیر وخت اړتیا لري. ولسمشر غنی د چهارشنبه په ورځ په کټمنډو کې د سارک له سرمشري دي وروسته افغان خبريالانو ته وویل چې د دې هیوادونو د اړیکو ټینګښت په لومړي پړاو کې 15 او په دویم پړاو کې 10 کلونو ته اړتیا لري. ښاغلی غنی وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښهوالي لپاره لاره خلاصه شوې، خو ټینګار یې وکړ چې د هدف ته نه باید ډېر هیله ولرو او نه هم ورته د شک په سترګه وګورو. افغان ولسمشر وویل افغانستان باید په خپل پرمختګ سره دا ثابت کړي چې له دې هیواد سره ګاونډي او د سیمې هیوادونه اړیکې ټینګ کړي. ولسمشر دې هدف ته د رسیدو لپاره ټینګار وکړ چې افغانستان باید د مرکزی او جنوبی آسیا ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او ترانزیت د یو پل حیثیت غوره کړي. دوی وویل چې په دې برخه کې کار هم پیل شوی او د ټاپي او کاسا 1000 پروژې د نمونې په توګه یاد کړي. د ټاپي پروژې په وسیله د ترکمنستان غاز د یوې نلیکې په وسیله د افغانستان له خاورې پاکستان او هند ته انتقالېږي. د غراز د کاسا 1000 پروژې له لارې د مرکزی آسیا برښنا پاکستان ته انتقالېږي. ولسمشر وویل کله چې د اسلام آباد د برق او غازو سویچ یا بټن په افغانستان کې وي نو دغه هیواد د افغانستان د امنیت لپاره کار کوي. نوموړي وویل چې د جنوبی آسیا هیوادونو د پراختیا لپاره اړینه ده چې دوی د مرکزی آسیا له هیوادونو سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې ولري. ولسمشر اشرف غنی وایي د جنوبی آسیا هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د سولې لپاره باید سیمه ایز چوکاټ جوړ او د سیمې ټول هیوادونه پکې ښکیل شي. اشرف غنی وایي د سولې ټینګښت هم اوږدمهاله پروسه ده او په دې برخه کې باید ډیر ژر لاسته راوړنو ته په تمهونه اوسو. ولسمشر اشرف غنی د نیپال په مرکز کټمنډو کې د خپل سفر پر مهال د هند، بنگلاديش، سریلانکا، بوتان او نیپال له چارواکو سره دوه اړخیزې ناستې درلودې.
تاسو اوریدل د جنوبی ایشیا د سیمه ایز همکارۍ سازمان سارک دوه ورځنۍ سرمشیزه نن د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې شروع شوه. افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندر مودی په سرمشیزه کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته تللی دي او غونډه ته یې ویناوي کړي دي. دا چې پاکستان او افغانستان له دغه سرمشیزه نه څه لاسته راوړي شي په دې اړه عبدالحی کاکړ دا رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د هند لومړی وزیر نریندر مودی او افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په داسې حال کې په سرمشریزه کې ګډون کوي چې د دغو درې واړو هیوادونو ترمنځ سیاسي کشالي او غلط فهمیانې لا هم پر ځای دي. په دې وروستیو کې د هند او پاکستان د ځواکونو ترمنځ پر سرحد جګړه شوې وه او د دواړو ملکونو د سیکټرانو په کچه خبرې اترې ځنډول شوې دي. د کراچي یونیورسيټي د نړیوالو اړیکو د څانګې مشره ډاکټر خالد غوث وايي که څه هم د سارک سازمان هدف اقتصادي او معاشي همکاري زیاتول دي، خو د غړو هیوادونو مشران به د سیاسي اړیکو د شکول لپاره دغه سرمشریزه شایي استعمال کړي.
زما په خیال دوی به دا هم غواړي چې له دغې موقع په ګټه پورته کولو سره چې د هیوادونو ترمنځ کوم تاوتریخوالی دی په هغه کې نرمي راشي. دوی به د دغې نرمۍ پیدا کولو لپاره دا موقع خامخا استعمالوي، خو تر کومه حده به داسې وشي زما په دې اړه ځینې تحفظات شته.
افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی هم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره کټمنډو ته رسیدلی دی. ولسمشر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې اشرف غنی د سارک په غونډه کې ګډون کوي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو استاد نصرالله سانکزی وایي د سارک په سرمشریزه کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی چیلنج د هند او پاکستان په شان د سیمې د مهمو هیوادونو په منځ کې توازن ساتل دي.
ممکن د سار په غونډه کې تر توجه لاندې وي هغه د دوو مختلف هیوادونو څخه د سار غړي دي، د پاکستان او هند ترمنځ د انډول مسله ده چې ولیدل شي په دې ارتباط د وخت نه قضاوت مخکې وي چې دا دواړه هیوادونه په سار کې د ښاغلي غني سره څه ډول چلند. زما نظر مهمه خبر ده چې د افغانستان دولت وکړي چې خپل ګټې د دواړو رقیب هیوادونو چې سارک باندې رسوخ حاصل لري دوی په منځ کې خپلې ګټې وساتلې.
دا د سارک اتلسم سرمشري زده خو د ډاکټر خالد غوث په وینا تر اوسه دغه سازمان خپل ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کولو کې څه خاص پرمختګ نه دی کړی.
په سار کې ډېر صلاحیت ته خو تر اوسه په عملی توګه هیڅ نه دی کړی. په نمایشي توګه یې ډېر څه کړی دي خو په عملی توګه یې هیڅ یوه تمه هم نه ده پر ځای کړې. نه هم د قدرتي آفتونو پر وخت سار غړو هیوادونو ته یو بل کمک کړی دی، نه د تلپاتې ترقۍ په برخه کې خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. د تراګرۍ په حواله پرمختګ شوی و، د صنفي امتیاز له منځه وړلو او د ماحولیاتو په برخه کې هم لاسته راوړنې نشته. نو سار په صحیح معنی په عملی توګه سکړی هم ندی.
د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې چرته د سارک د اته غړو هیوادونو کلنۍ ناخالصه قامي پیداوار یو ځای کړل سي، نو دا به له چین او امریکا وروسته د نړۍ دریم لوی اقتصادي قوت وي. خو د کارپوهانو په خبره د هند او پاکستان خرابې اړیکې د سارک په پیاوړتیا کې یو لوی خند دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2013 14500 15500 او 1300 کلو هارت ساوریدل شي.
د پاکستان حکومت هر کال ځینو کسانو ته چې د هیواد لپاره غوره کارونه ترسره کړي وي ستاره امتیاز په نوم جایزې ورکوي. سخت کال داسې یوه جایزه د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي عیسوي مذهبه ویلسن وزیر ته په برخه رسېدلې چې لپاره نامزد شوی دی. ستاره امتیاز د پاکستان دریم لوی ملکی ایوارډ دی. تفصیل د رابعه اکرم خان په رپورټ کې.
د قبایلی سمو په تاریخ کې په وړومبي سر د لنډی کوتل یو عیسوي د حکومت لخوا د پاکستان درې موچت سیول ایوارډ ستاره امتیاز لپاره نامزد شوی دی. د لنډی کوتل ویلسن وزیر چې د 1300 کالو راسې د قبایلی سمو د اقلیتونو خیرخېګر لپاره کار کوي، دا ایوارډ به ورته د هغه د کار په اعزاز کې د روان کال په 13 مارچ ورکړی کیږي. سروېخ کلن ویلسن وزیر چې خپل ابتدایي زده کړې لنډی کوتل نه ترلاسه کړي دي، اعلی تعلیم یې په ساینسي زده کړو کې کړی دی او د پېښور پوهنتون نه د کیمستري په مضمون کې د ماسټر ډیګري حاصله کړې ده. نوموړي په لنډی کوتل کې د لسو کالو پورې د ساینس استاد هم پاتې شوی دی. مشالډیو سره په خبرو کې ویلسن وزیر اوویل داغه د ژوند مقصد انسانیت او د اقلیتونو خیرخېګړې او حقونو لپاره کار کول دي.
په 1997 کې چې کله ووټ حق ملاو شو قبایلو ته، کړه نو فاټه ماینورټی چې د تر مخې ته کړه ووټ حق ملاو، هغه چې یو کیر ټیکر پرایم منسټر او ملک میراج خالد نو موږ دا اپروچ کړې او خپل کلم کړې نو د فاټه کې چې د ماینورټیز دی تم ووټ حق ملاو شو. بیا راځي چې فاټا کې ماینورټی چیو کنا وی په ډوکرو کې څه کوټا موټا نو لکه نور ملک کې ماینورټی د 5% کوټا ورته کنا. نو هغه رزلټ تاسو شو چې دونتا او اس پی کې څنګه څه کیو نه راکې په لیوی سکیم راکې او فاټا کې چې نور ادارې دي هغه کې چې ډیوکیټډ کسانی هغه خپوستو باندې کوي شي.
ویلسن وزیر وینا ده چې دا غو د استادې تجربه هغه کې دا احساس پیدا کړو چې د کلیتی سکونکو تعلیمي خرچو په مد کې اغي سره کومک وکړي شي او هم دغه وجه ده چې سرکاری ادارو او شتمن خلکو سره د سګونکو خرچې لپاره پرهبته کیوی. دوی چې د حکومت او شتمن خلکو په مرسته په لنډی کوتل او جمرود کې د ګرجو مرمت یې هم کړی دی او اوس کوشش کوي چې د باجوړ ایسوی برادرۍ لپاره یو ګرجا جوړ کړي.
کوشش کوي چې باجوړ کې ملک کمیونټي فراچر شمشتا هغه ته ملاو شي. مومند ایجنسو کې نو اوس اغل تاخل ته ملاو دي. نو لکه موږ خدا کوشش کوي چې کم موږ مومند ولا باجوړ لا کرم لا وزیرستان دا چې ټرایبل زور دي چې هلته موږ کمیونټي څه پرابلم دي لوکل ایڈمنسٹریشن سره ملاو شو چې التا حل شي چې التا حل مشن بیا موږ فاټه سیکټ او گورنر سیکټ سره رابطه کړو.
د ویلسن وزیر خدماتو په اړه د لنډی کوتل یو سکون کې زیشان مسیوای چې نوموړي هغه وخت د مدد کړي وو چې کله د دې کورنې سختو حالاتو سره مخ و.
زم شپږم کې ما ایجوکیشن پلی خيو د ویلسن ماته ملاو شو. ویلسن راته په آرمی سکول کې داخله وخښت نو آرمی
وزیر وای چې هغه خپل دا ایوارډ په قبایلی سمو کې اوسیدونکو اقلیتونو د خیر خیګړې په نوم وقف کړی دی.
ستاسو ستونزې
ورو ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خوښ نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. د ماخام 5:30 بجې او شوې لن خبرونه بلانی ساجمل نوور. د کراچۍ پولیسو تیر شپه د دغه ښار په لیاقت آباد سیمه کې له یو کور شپږشت کم عمره جنکیه ترلاسه کړې دي. د سیمې تاړې یو افسر نن مشال ریډیو ته ویلي چې دغه ماشومان د کراچۍ د ګورو مندر له یو مدرسې څخه دغه کور ته راوستل شوي. دغه جنکیه د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لري. دا په داسې حال کې ده چې په کوټه کې د پولیسو ضد ساسکي ورکوونکي ډلې څلور غړي وژل شوي دي. په خنن سار د کوټې په مشرقي بای پاس سیمه کې هغه وخت شو کله چې یادې ډلې د درې روزنی کمپاین پر وروستۍ ورځ ماشومانو ته د ګزڼ ضد ساسکي ورکول. د پاکستان امنیتی چارواکي وای نن غرمه ډرون د شمالي وزیرستان په دتخیل کې د وسلوالو په یو کور د میزایل داغلي چې په نتیجه کې څلور مشکوک وسلوال وژل شوی دي. بلخوا پاکستانی پوځ ویلي د شمالي وزیرستان په دتخیل او ډوګامه داخل سیمو کې د بمباریو پر مهال شل وسلوال وژل دي. د دواړو پیښو په اړه وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې جنوبي ایشیا هیوادونه باید په ګډه د بېوسلۍ له منځه وړلو د سیمې د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره کار وکړي. نوموړي دا خبرې نن د نیپال په سرحد کټمنډو کې د سارک د غونډې پر مهال وکړي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غني په دغه موقع ویلي هیڅ هیواد ته اجازه ورنه کړي چې په افغانستان کې د جګړې پلانونه جوړ کړي. د بدخشان ولایت امنیتی چارواکي وای په وردوج ولسوالۍ کې هغه ولستانه د پولیسو افسران چې یو میاشت وړاندې د طالبانو لخوا نیول شوي 15 تنه آزاد کړل شوي دي. بلخوا په لغمان کې درې وسلوال وژل شوي دي. د لغمان چارواکي وای چې تیر شپه د لنګار ولسوالۍ اړوند د بې پلیټ الوتکې برید کې درې وسلوال وژل شوي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نړیوالې سوداګرۍ سازمان وای چې د یو سل شپېته هیوادونو دغه اداره د افغانستان او قزاقستان په ګډون د نړۍ له لسو هیوادونو سره د غړیتوب ورکولو لپاره ګټورې خبرې پیل کړې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشروای اټکل کیږي چې په شام کې د شخړو د زیاتوالي او د وضعیت د خرابېدو له امله 12.2 میلیون د شام خلک مرستو ته اړتیا لري. لاند خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نه واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ ورسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
نن د پیښور نخ پریدون کې آج ورسپانې خپلې ادارې کې د ملک سیاسي حالاتو ته کتنه کړې ده او وایي چې د اسلام آباد انتظامی د پاکستان تحریک انصاف د 13 نومبر د جلسې حوالې سره خصوصي انتظامات پیل کړي دي او د لړکې پر رډ زون کنټینر ودرولې دي او په شهره دستور یې کنټینر د خاورو نه ډکی کړي دي او د دې سره سره په مختلفو ځایونو کې ازغن تارونه هم لګولې دي. ادارې زیاتوي چې بل پلو د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې حکومت سهم خنډان را پیدا کړی دوی خپل جلسه ضرور کوي او خپل مقصد تبا رسی. دریا مخ کړي کی چې پاکستان لوړان دی د یو شمیر مسلو سره مخ ته یو طرف ته تره غری دا او بل طرف ته د بجلی لوډ شیډنګ دی د ګیس لوډ شیډنګ دی او بیروزګاری دا. نو په داسې حالاتو کې د ملک نور سیاسي کړکیچ نشي برداشت کولای ځکه چې لدی نه با نورې مسلې را پیدا شي. دریا اخري کې لیکي چې تیر وختونو کې غټي غټي مسلې د مذاکراتو په میز هوارې شوې دي. نو باید چې دوان نډلې د یو بل موقف واوري او پسندیدګی او په خلاص زړه سره د دې ملک لپاره سوچ وکړي نو دارنګ بټولې مسلې پخپله هواري شي او داسې به جمهوریت ته هم ګټه ترلاسه شي. بل طرف ته ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کلی کې چې په ملک کې درې ورځنی پولیو کمپاین پیل کړی شو او په دې مهم کې به په پېښور کراچۍ لاهور او په جنوبي وزیرستان کې به په لکونو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. ادارې مخ کلی کې چې دا کمپاین په داسې وخت کې شروع کړی شو چې د پولیو دوه نور کیسونه مخې ته راغلل او داشن د پولیو د متاثرو شمیره 222 ته ورسیده کوم چې د فکر وړ خبره ده او دا ځکه چې ترکیه افتا ملکونو کې د پولیو په مکمل توګه ختمون شوې دي او هغه وس نه غواړي چې بچي د پولیو نه متاثر شي. نو هم په دې وجه په پاکستان باندې بندیزونه لګي چې چرته دا جراثیم دغه ملکونو ته لاړ نشي. دریا اخري کې لیکي اوس ضرورت د دې خبرې ده چې ملک د پولیو ساسکو ورکول د مهم بيد سرجاج واغسته شي او چرته چرته چې هم کمزوري دي چې هغه لرکل شي او پولیو ورکونکو کارکونانو لا باید د حفاظت غره بندوبست وکړي شي او د دې سره سره د دوی په معاوضه کې هم زیاتواله وکړل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په پکتیکا کې شوې د وروستي ځانمرګي برید په اړه د دې ولایت د خلکو د غوسې ډک غبرګون او هم له امریکا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنل بیا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د خبرو د لړۍ د غځول کېدو په موضوع لیکنې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون بچانو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د دې هیواد د پکتیکا ولایت په یو کلي کې د والیبال لوبې په میدان کې شوي د تیر اتوار ورځې په ځانمرګي برید کې د یو شپېتو کسانو پر وژنه ویر کوي. دوی د افغان دولت پر مخالفو وسلوالو سره سره پر افغان حکومت هم غوسه دي. په لیکنه کې د پکتیکا د یحیی خیل ولسوالۍ د اوسیدونکو لخوا لیکل شوي چې وایي پرته له دې چې حکومت مرسته کوي که نه د ولسوالۍ خلک به د دښمن پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکړي. د کس هغه غونډې ته په خپله وینا کې چې سیمې ته د افغان حکومت د اجرایه مشر عبدالله عبدالله د سفر پر مهال جوړه شوې وه خبرداری ورکړ چې که حکومت یې مرستې ته حاضر نشي دوی به پر ضد هماغه رنګ اقدام وکړي کوم چې به د دښمن پر وړاندې کوي. ښاغلی عبدالله بیا په ځواب کې ورته وویل چې هغه هیله لري چې حالات به دغه نهج ته نه رسیږي او دا چې خلک او حکومت باید په ګډه کار وکړي. نوموړي ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغه پولیس سرتیرو شمیر زیات کړي چې د امریکا ځانګړو ځواکونو تربیه کړي او دا مهال پر خپلو دندو بوخت دي. د پولیسو د دغه ځواک یو شمېر سرتیری د والیبال پر میدان شوي د تیر اتوار ورځې په ځانمرګي برید کې ووژل شول. بلخوا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د غربي نړۍ ترمنځ د خبرو د پای نیټې د راتلونکي کال تر جولای میاشتې پورې غځول تر دې ښه دي چې د وروستیو خبرو په نتیجه کې کومه خرابه موافقه رامنځته شوې وای. د ورځپاڼې په لیکنه په عین وخت کې امریکا او د اروپا ملګري هیوادونه یې ایران ته فرصت برابروي چې د خپل اټومي پروګرام بشپړولو لپاره وخت او پیسې لاسو ته وروړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې له یو کال راهیسې روانې وي چې د پای نیټه یې په 13 جولای میاشت کې په رسمي توګه غځول شوې وه. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د تیر ګل پر ورځ په ویانا کې وویل د ایران پر اټومي پروګرام د خبرو د لړۍ غځولو لپاره په دې وروستیو کې نوي دلیلونه مخې ته راغلل. د پښتنه راپور تکړه چې په دغه اړه مونږ یوې موافقه ته نږدې شوی وو نو بیا ولې دغه خبرې د نورو وو میاشتو لپاره وشي. لیکنه زیاتوي د دې پښتنه په جواب کې ویل کېدای شي چې د ایران مذهبي مشران لا هم د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه کومې قطعي پریکړې ته ندي رسېدلي او امریکا به غواړي چې په دغه لړ کې پیل کړې سفارتي هڅې له ناکامۍ سره مخامخ نشي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي چارواکو غربي اژانسونو ته ویلي چې امریکا به په افغانستان کې راتلونکي میلادي کال د خپلو پوځیانو شمیر تر هغه زیات کړي چې مخکې ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې امریکا ویلي وو که چېرته په 2015 کال کې افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مرستو ته اړتیا وه امریکایي پوځیان به مرسته وکړي. مخکې واشنگټن ویلي چې د روان میلادي کال تر پای به پوځي مشن په افغانستان کې پای ته ورسیږي او یوازې د مشکوکو ترهګرو پر ضد به کله ناکله ځانګړي هدفونه په نښه کوي. احمد شیبر تفصیل سره.
د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په افغانستان کې راتلونکي کال د خپلو پاتې دونکو پوځیانو شمیر تر هغه زیات کړي چې مخکې ویلي وو. رویټرز اژانس د درو امریکایي سرچینو په وینا راپور ورکوي چې له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته چې کومه خلا رامنځته کیږي د هغې د ډکولو لپاره امریکا دا اقدام کوي. یوې سرچینې ویلي دي چې په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو پر شمیر موافقه شوې ده خو اوس واشنگټن غواړي چې 300 نور پوځیان هم په افغانستان کې پرېږدي. همدغه منبع زیاتوي که چېرته امریکا داسې ونه کړي نو په افغانستان کې به خپلې اډې له لاسه ورکړي. د امریکا له ژمنې سره سم د حل لاره دا ده چې نور ملتونه چې مخکې ژمنې کړې وي خپلې ژمنې پر ځای کړي او که داسې نه شي نو واشنگټن به تر زرو پورې نور پوځیان په افغانستان کې پرېږدي. دغه شمیره درې سره سرچینو رویټرز اژانس تایید کړې ده خو ویلي دي چې لا هم د شمیر پر سر بحثونه روان دي او دا له دې سره ارتباط لري چې نور هیوادونه خپلې ژمنې څومره ترسره کوي. دغو امریکایي سرچینو چې له معرفي کولو یې ډډه کوله وویل دغه اضافي پوځان به د افغان ځواکونو مرسته کوي هغوی به روزي او سلام مشورې به ورکوي. ټاکل شوې ده چې په څه باندې یوې میاشتې کې د نړیوالو پوځانو محارب ماموریت چې د القاعده او طالبانو پر ضد پیل شوی و وروسته له 14 کلونو په افغانستان کې پای ته ورسېږي. د امریکا ولسمشر د می په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان میلادي کال تر اخیره به د امریکایي پوځیانو شمیر په افغانستان کې 9800 تنو ته راکم شي. بیا به د دغو سرتیرو نیمایي په 2015 کال کې له افغانستان ووسی او د 2016 کال تر اخیره به یوازې دومره امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي چې د دوی د سفارت ساتنه کوي. په افغانستان کې په 2015 کال کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د زیاتېدو خبره وروسته تر دې خبرې شي چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپلو پوځیانو ته اجازه ورکړې ده چې په 2015 کال کې هم په افغانستان کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې امریکا ویلي وو چې پوځي ماموریت به د روان کال تر پای پورې دوام وکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی او ریډلی او لیدلی شئ. په هین کې د یوې سیړنیزې ادارې مشر ډی صوبا چندرن د عراق او شام وسلوالې ډلې په اړه یو مقاله لیکلې ده چې یاده ډله پراخیږي او زیاتره جنگیالي پکې د جنوبی ایشیا پښتانه او یا پنجابیان دي. لیکوال له دې سره تړلې یو شمېر پښتنې هم مخې ته راوستي دي چې ولې یوازې پښتانه او یا پنجابیان د نورو لپاره جنگیږي. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. رپورټونه وایي د داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې ډېرې سیمې قبضه کړې دي او نورو سیمو ته د غځېدلو کوشش کوي. د عراق او شام وسلواله ډله چې ابوبکر البغدادي یې مشري کوي غواړي چې د عراق او شام په سنی میشتو سیمو کې اسلامي شریعت نافذ کړي. د انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز په نوم د یوې څېړنیزې ادارې مشر ڈی صوبہ چندرن په عراق او شام کې د وسلوالې ډلې داعش په حواله لیکي چې بهرني جنگیالي په ډله کې له شاملېدلو سره د پراخېدلو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې په داعش کې د ځینو پاکستاني طالبانو د شاملېدلو د رپورټونو پس د پاکستان په ځینو ښارونو کې د داعش په حق کې په دیوالونو لیکل شوي دي. که څه هم د پاکستان د پوځ مشر او چارواکي په بیا بیا په ملک کې د داعش د شتون خبره ردوي. ڈی صوبہ چندرن پختنه راپورته کوي چې ولې د داعش پشان وسلوالو ډلو کې د جنوبی ایشیا جنگیالي شامل دي. لیکوال لیکي په سیمه کې شمیر خایي چې په وسلوالو ډلو کې زیاتره پښتانه او یا هم پنجابي جنگیالي دي چې په نورو علاقو کې جنگيږي. نوموړې پختنه راپورته کوي چې ولې د پنجاب او خیبر پختونخوا ځوانان د جمو کشمیر او افغانستان په شان لري پرتو سیمو ته ورځي او د بل چا لپاره د جهاد په نوم جنگيږي. که څه هم د پختونخوا او فاټا د ځوانانو لپاره به افغانستان ته وروړېدل اسان وي، خو بیا هغه څه دي چې دوی د هند او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمې لائن آف کنټرول ته لاړ شي او یا کشمیر کې جنگيږي، څنګه چې په 1947 کې وشو. صوبہ چندرن لیکي چې د دغو پختنه جواب د ټولنې او وګړپوهنې په بنیاد ورکړل کېدی شي. دی وایي چې په تاریخي پلوه جنوبی ایشیا ته د مغلو د ورتګ نه مخکې پښتانه له جهاد سره بلد دي. په لسمې پیړۍ کې د محمود غزنوي د دور راهیسې جهاد به په شمالي هند کې د راجپوتانو د واک پر ضد د ستراتیژي په توګه استعمالېده او د خیبر او بولان درې به د وره په توګه کارول کېدلې. لیکوال لیکي چې په 1999 کې په جموں او کشمیر کې د پښتنو د جهاد تر شا د پاکستان د استخباراتي ادارې لاس و چې د جهاد نه زیات د سیکولر مقصدونو لپاره د واکمنانو یا د ریاستي ادارو استعمال و. د لیکوال په خبره په 1997 کې په افغانستان کې د جهاد جذبه د سیاسي مقصدونو لپاره استعمال شو چې له افغانستانه د روسي ځواکونو لري کول. د هغه سوچ د جهاد ټوله معنی بدل کړ او په جنوبی ایشیا کې د بربادۍ تخم وکرل شو. د لیکوال په خبره که څه هم اوس امریکا د هغو بلاګانو سره جنگيږي چې خپل پیدا کړو، خو په دې ټوله لوبه کې جنوبی ایشیا د لوبو میدانو ګرځېدلو. لیکوال لیکي په 1997 کې د جنرال زیاد د واک په موده کې په پاکستان کې داسې یو فضا جوړه شوه چې د نسلي احساساتو د ودې لپاره سازګاره وه. دا غو د اسلامي تحریک سره په ملک کې فرقه ایز ګوندونه مخې ته راغلل، نو ځکه په پنجاب کې د جهادیانو نظریه د زیاد دور وروسته مخې ته راغله. لیکوال لیکي په دې هر څه کې پنجاب او خیبر پختونخوا په هند او افغانستان کې د مقصدونو حاصلولو لپاره استعمالېدل شروع شو.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجې
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجې
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجې
د یارانو مشال
په 1 منټه د پاسه 3 بجې دا مشال ریډیو دا. پاکستان وایي د اټمي وسلو پروګرام د خپل دفاع لپاره پرمخ وړي. دا خبره د بارنو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم تیره ورځ د هغه رپورټ په تناظر کې مشال ریډیو ته وکړه چې پکې ویل شوي د پاکستان اټمي پروګرام په نړۍ کې په تر ټولو زیات رفتار پراخیږي. د بارنو چارو او اړیکو څېړنیزه اداره کونسل آن فارن ریلیشنز په خپل رپورټ کې ویلي که د پاکستان اټمي پروګرام په همدې رفتار روان وي نو تر 2000 کال به د خواوشا 200 اټمي وسلو جوړولو وړتیا ولري. د پاکستان د اٹمی پروگرام د پراخیدو لامل لونه سدی او د عمل څومره خطرناک دی پامیر ساحل دا موضوع په خپل رپورت کې سیړلې ده.
پاکستان وایي اټومي پروګرام یوازې د خپل دفاع لپاره پرمخ وړي. تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم مشال راډیو ته وویل اسلام آباد له دې لارې د نړیوال ځواکمن هیواد جوړېدو اراده نه لري.
پاکستان کا پروګرام صرف اپنے ڈیفنس کے لیے ہے.
دا وایي د پاکستان اټومي پروګرام یوازې د خپل دفاع لپاره دی، د ګواښونو د مخنیوي لپاره دی. زموږ هیڅ اراده نشته چې له دې لارې په نړیوال طاقت بدل شو او نه هم موږ داسې څه اعمال کوو. تسنیم اسلم حاضر نه شو چې د ګواښ یا خطرو وضاحت وکړي او یا هم د امریکا د بهرنیو چارو او اړیکو د څېړنیز مرکز کونسل آن فارن ریلیشنز د تازه رپورټ دا خبره تصدیق یا تردید کړي چې په نړۍ کې د پاکستان اټومي پروګرام په تر ټولو زیات رفتار یا سرعت پراخیږي. د پاکستان اکسپو او د ملګرو ملتونو د مشر د نړیوالې بې وسلې کولو مشاورتي بورډ غړی پوهان ډاکټر پرویز هود بای مشال راډیو ته وویل که څه هم د پاکستان د ستراتیژیکو پلانونو څانګې د کونسل آن فارن ریلیشنز د رپورټ په اړه لا څه نه دي ویلي، خو اسلام آباد په خوشحالۍ مني چې اټومي پروګرام پراخوي.
اسٹریٹجک پلان ڈویژن یعنی ایس پی ڈی جو نیوکلیئر ویپنز کا انچارج ادارہ ہے،
دا اٹمی وسلو مسئول ادارے یعنی دا اسٹریٹجک پلان نو سانگے یا ایس پی ڈی دا دی خبر تردید نه کړای. پاکستان په خوشحالی دا منی چې د نورو پر طلب زیات شمیر کې اتمی وسلې جوړوي، نو په دې رپورت کې به ضرور رښتیا وي. پاکستان دا وسلې ځکه جوړوي چې خطر محسوسوي چې کهه نور باندې حمله وکړي، نو له پاکستان سره دومره ټانکونه توپونه او نور روایتي وسله نشته چې د هند مقابله وکړي.
د کونسل آن فارن ریلیشنز رپورٹ وایي که د پاکستان اټومي پروګرام پر همدې رفتار روان وي نو تر 2000 زیږیز کال به د شاوخوا 200 اټومي وسلو جوړولو صلاحیت ولري. رپورٹ وایي پاکستان په سیمه کې تر ټولو زیات خطر له هند محسوسوي، خو له دې سره سره دا اندېښنې هم لري چې کېدای شي امریکا د پوځي عملیاتو له لارې له پاکستان اټومي وسلې واخلي. رپورٹ زیاتوي پاکستان په دې معاملہ کې هغه وخت زیات حساس شو چې په 2011 زیږیز کال کې امریکایي ځانګړو ځواکونو په یو اړخیزه توګه په بټ آباد کې عملیات وکړل او د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن یې وواژه. له ډاکټر پرویز هود بای مې پوښتنه وکړه چې د پاکستان د اټومي وسلو زیاتوالی به د سیمې پر امنیت او ثبات څه اغیز ولري او آیا دا د خطر خبره ده او کنه. دی وایي د اصلي اندېښنې خبره دا ده چې د جګړې په صورت کې د اټومي وسلو د کمانډ او کنټرول مسئلې پیدا کیږي.
تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ ان نیوکلیئر اسلحے کو استعمال کیا جائے گا جنگ کے میدان میں.
زما پان تشویش خبر ادا دا چی اٹمی وسلے با دا جگڑے پا میدان کے دا ہین دا ٹانکونو وغیرہ پر ضد استعمالی گی او چی دا جگڑے دا میدان لپار اٹمی وسلے جوڑی گی تو دا حقی دا قمندے او کنٹرول یا کمان ان کنٹرول دیر مسئلے پیدا کی گی زکر چی دا ہر اٹمی وسلے سرا یو ڈلوی او حقی ڈلی تا باید واک ورکلی شی چی دا ضرورت پر وقت دا بم استعمال مال کړي. خطر دا دی چې کله جګړه وي نو جذبات ډیر پارېدلی وي او یو کمانډر یا قومندان اجازه لري چې بم استعمال کړي. کدا وشي نو نور اټومي بمونه به وکارول شي او یو بشپړه او پراخه اټومي جګړه پیلېدای شي.
ڈاکٹر پرویز ہود بھائی وائی پاکستان او ہند دا معلومات نور کوي چې د دې اټومي وسلو پر جوړولو څومره پیسې لګوي، خو د پاند پر دې بمون ډیر زیات خرچه یا لګښت ځکه راځي چې له دې وسلو سره باید د دې وسلو وړونکو توغندي او الوتکه وغیرہ هم جوړ کړل شي. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی زیاتوي کده هند او پاکستان حکومتونو پر اټومي وسلو د پیسو لګولو پر ځای د ولس پر خیر ښیګڼه دا پیسې لګولې وای نو نه یوازې به د خلکو ژوند ښه شوی وای بلکې سیمه به هم باثباته وای.
دا وو پامیر ساحل. دا پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د اسلام آباد دورې وروسته ضلعي انتظامیې ته حکم ورکړی دی چې د ښار مختلفو سړکونو نه د کنټینرې لرې کړي چې ولس ته په تګ راتګ کې اسانی وي. بلخوا پاکستان تحریک انصاف وایي چې دوی خو پرم نه احتجاجي جلسه کول غواړي خو حکومت له اوس نه د یرې ښکار دی. نور تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورټ کې راکوي.
د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د اسلام آباد ضلع انتظامیه لخوا په مختلفو سړکونو ایښودل شوی کنټینر په فوري توګه د لرې کولو حکم ورکړی دی. د داخله وزارت یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې چودھری نثار علی خان تیر ورځ د اسلام آباد دوره وکړه او ضلع انتظامیه ته یې حکم ورکړو چې مارګلا ټاون، میریټ هوټل، سرینا هوټل، کشمیر هائی وے او شاهراه دستور په شمول د نورو سړکونو د کنټینر لرې کړي چې ولس ته په تګ راتګ کې اسانی وي. پاکستان تحریک انصاف د روانې میاشتې په 13مه نیټه پریڈ ایوینیو د جلسے کولو اعلان کړی دی. خو وفاقي حکومت د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړی دي او دې لړکې د پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نه د پولیسو اضافي نفری هم راغوښتلې ده. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي چې د دوی ګوند به پر امن احتجاج کوي.
اسلام آباد کې چې راځي خلک نو خامخا ډېر به بېچاره راځي. خدا زموږ د تحریک انصاف یو ریکارډ دی، دوی ته معلوم هم دی چې زموږ خلک د قانون او د آئین پاسداري کوي. د ریډیو په ذریعه باندې دا میسج ورکوم چې ان شاء الله زموږ خلک دومره پر امن او دومره په طریقه به راځي چې ان شاء الله یو ګمله به څوک نه ماتي.
د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې موجوده وخت کې ملک د یو شمېر بحرانونو سره مخ دی، نو سیاسي مشرانو لپاره کار دی چې دا قسمه احتجاجونو نه ډډه وکړي.
زما په خیال باندې د کوم مشکلاتو مسایلو چیلنجونو سره مخامخ دی. د پاکستان فوج لګیا دی د ترهګرۍ خلاف جنگ کوي. دغه رنګې نور ډېر امنیتي مسایل دي، ځواکونه موجود دي. نو دې موجود کې کې پکار ده چې سیاسي مشران داسې اقدامات ونه ګریزو کې چې هغه په نتیجه کې ملک کې چې دی نو تاوتریخوالی او سیاسي اړې ګړې زیاتېږي. زیات تره سیاسي مبذرین او تجزیه کوونکي په دې خبره متفق دي چې دا وخت داسې قسمه خبرو او داسې قسمه ماچونو لپاره موزون نه دی. پکار لري چې دې وخت کې د قومي وحدت مظاهره وشي.
یاد دی وی چې پاکستان تحریک انصاف د 14 اگست نه ازادۍ مارچ په نوم سره خپل درنا په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی ودانۍ مخې ته په پریډ ایونیو جاری ساتلې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا وگے د قبایلی سیمو نه د کمیونل سکول استادان له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د تنخواګانې ورکړي او د دوی نوکریا د زر تر زره پخې کړي. دوی وایي که داسې ونه شي نو دوی به په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د کمیونل استادانو او د کلاس فور یا ټیټی کچې د نوکرانو غوښتنه ده چې حکومت دوی سره د نوکرو په خولو او په وخت تنخواګانو ورکولو وادي کړی وي، خو تر اوسه یې دغه وادي پوره نه کړی. د مشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټ کمیونل استادانو صدر صادق احمد وی
حکومت نه گورنر نه یس نه دی صدر صاحب نه چې موږ دا ټول ټیچران نه چې په یو خموش باندې کریټ کړو دا ټول استادان په یو ځای ریګولر کی بل مطالبه موږ دغه وا چې چیرته په ایجنسی کې ویکند پوسټ نه دا چې کم دی ایجنسی ایجوکیشن افسران دی دوی کوم نه اذن نه پټه تی او د غلې په لار باندې چې کنه په برتانی کې یو ترانسفر پی کې غیر قانوني ترانسفر پی کوي.
په دې موخه د خیبر ایجنسی نه سمل جن اپریدی مشال ریډیو ته وی چې لتیرو 15 شپږو میاشتو ورته تنخان ورکړل کیږي.
مونږ په اسلام آباد کې د احتجاجو کو د پارلیمنت مخه ته بیا پکې بهاله آرډر پکې وشولو د احتجاج نه فاتر وسه پیری چې کوم د ریګولرایزیشن مسله و د ټوله فاټه د کمیونل استادانو نو مونږ دا د ګورنمنت
کلی چې مشال ریډیو د دې مسلې په اړه په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ اویان محمد عدنان نو پوښتل، نو هغه وی چې ډیر زر به د دې مسلې هوارې کړی شي.
کوم استادانو چې دلته مظاهره کړې وه د دې خبره بالکل جایزه، د دې مطالبات هم جایز دي. په دې کې یو ورکوټیشنته مسله وه او هغه دا چې کله د دې استادانو او د دې کلاس فور ملازمینو تعیناتي کېدل نو هغه خالصتاً د کانټریکټ په بنیاد شوی وه او د دې پی سي ون چې دی نو هغه د تیاری په مراحل کې هیڅ مسله پکې نشته. دی کوم کسان چې د ریګولرایزیشن نه لا پاتې شوي دي د هغوی ریګولرایزیشن هم روان دی. خو چونکې د سرکار مختلف کارونه چې دي هغه کې لږ وخت پکاري لګ ټایم پکې لګي نو هغه به بتدریج وشي.
همداشان کله چې مشال ریډیو د دې استادانو دا مسله د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شاجي ګل په وړاندې کې خو نو هغه زیاته کړه
چې کوم د مونږ د فاټا ټیچران دی غوړه د یک اندیهاني ورکوم چې دا به مونږ ډېر سیریس هغه باندې اخلو سره به ځکه کانټیکټ کوم چې دا مسله وته حل.
د ذکر ده چې د کمیونل استادانو ټوله شمېره د پاسا نورلس سوا وا چې پکې اوس ځینې استلې شوي او د ځینو نوکری په خکړې شوي دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تان دی هلې د مشالو نیز خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هرې شروع پر ورځ پاو کم 11 بجې او د هر زیارت پر ورځ پاو کم 2 بجې.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په خوست کې یو شمیر مزدوران وایي چې دوی ته په هغه خاري پروژو کې چې د ولایت مقام د لوري د کورونو لپاره ویشل شوی خپل قانوني حقوق نه دي ورکړل شوی. دوی ذاتوي چې د حق تلفیل د حالت نه نور پتنګ شوی او په هر ممکنه لاره چې وي په توزی شو نمرو کې بخپل حقوق غواړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې اورو.
په خوست کې یو شمیر معجبین او د شهیدانو د کورنۍ وارثین وایي چې دوی ته د سیمه ایزې ادارې لخوا په هغه رهایشي پروژو کې چې د کورونو لپاره ویشل شوي قانوني حقوق نه دي ورکړل شوي. دوی وایي د نویو قوانینو او مقرراتو په رڼا کې په ټولو توضیح کېدونکو نمرو او اپارتمانونو کې 10% شهیدان او 10% معلولین حقوق لري، خو د دوی دا حقوق په پام کې نه دي نیول شوي. د اصل میر په نوم یو تن معیوب مشال راډیو ته وویل چې حکومت دوی سره د مور او مهری سلوک لري او تر دې وروسته یې د حالت ته حوصله ختمی شوي دي. دوی وایي چې د خپل حقوقو د لاسته راوړلو تر مهاله به مبارزه وکړي.
هغه حقوق چې د معیوبینو په اساسي قانون کې مخته 14% په هر پروژه کې حقوق رکړي دي، هغه حقوق موږ ته حتی بېخي د نشان د پوره نه دي رسېدلي. نه رانه د معیوبینو حوصله او څه ورسېدي دې په خاطر چې دغه حقوق موږ خپل لستر وړي وي، نو موږ د خپل حقوقو په خاطر هر ډول قربانۍ ته حاضر یو.
دوه تنه نور معیوبین هم وایي چې د نوي حکومت په 14 کلونو کې اصلا د خصوص معیوبینو ته پاملرنه نه ده شوې.
زه اسمت الله میګم، د مندزای اوسیدونکی یم. په ټولو ولایتونو کې معیوب هر معیوب ورور ته نمره ورکړل شوې ده، یو په خص کې نه، خو په خص کې معیوب ډیر پیمال ده. په دې ډیر رس کلنه دوره کې معیوبینو ته چا چې نه دی ورکړي، معیوب ډیر بیچاره دي، ډیر غریب بوندي.
زه زبر خان دی کلندر ورسوالای، موږ ته هیڅ حقوق نه درکو ورشي، موږ ته څه کومک نه ولر سکړه ده، نه بلر سکړه ده.
د خوست شهیدانو معیوبینو کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین زدران وایي چې معلولین او شهیدان دواړه د یو قوانینو او مقررات پرانا کې د هر ادارې پر رهایشي نمرو او اپارتمانونو کې چې ویشل کېږي حقوق لري، خو تر اوسه په توضیح شوی پروژو کې د مسلې ته پام نه دی شوی. د هیله څرګنده کړه چې تر دې وروسته به په توضیح کېدونکو پروژو کې د شهیدانو او معلولینو حقوق ورکړل شي. په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازي همایون د معلولینو پر راټولېدنه کې دوی ته ډاډ ورکړ چې ولسمشر غنی سره به په راتلونکي ملاقات کې 15 تنه معیوبین بیایي تر څو دوی په خپله ژبه د معیوبینو اړتیاوې او غوښتنې ولسمشر ته وړاندې کړي.
مو غوښتنه توسې نه دادو نمایندګون مر معرفي کوي 2, 3, 4, 5 څو ورځې بعد رئیس جمهور ته روان یو. غالست کې به تاسو دغه 15 کسه ځون سره بوزم ولته د وغږیږي، خو داسې خلک چې صادق خلک وي، پوی خلک وي، تاسو په ادبور وي چې سبو ته نه خرڅوي.
د یادونه وړ ده، د ماحول په خوست کې د حکومت څخه 6201 د ملکی او پوځي برخو د معلولینو او شهیدانو کورنۍ معاشونه ترلاسه کوي، خو تر اوسه د ټاکلي معاش پرته د ډیری یو شهیدانو او معلولینو نورو امتیازاتو ته پاملرنه نه ده شوې. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
دا مشال ریډیو دا د دې خبرونه په خيري شیبو کې واره به لن خبرونه لانی ساجمل نور. د کراچي پولیسو تیر شپه د دغه خار په لیاقت آباد سیمه کې یو کورش پګیشت کوم راجنه کې ترلاسه کړی دی. د سیمې د تانې یو سر نن سحر مشال لیډیو ته ویلي چې دغه ماشومان د کراچي د ګورو مندر له مدرسې څخه دغه کور ته راوستل شي وي. دغه جنکو تعلق د باجوړ ایجنسی سره دی. بلخوا په کوټه کې د پولیسو د ساس کی ورکون کې ډلې سلور غړي وجل شوې دي. په خان سار د کوټه په مشکی بای پاس سیمه کې هغه وخت شو کله چې یادې ډلې د دروازنی کمپاین پر استروس ماشومان ته د پولیسو د ساس کی ورکول. د پاکستان امنیتی چارواکي وایي نن غرما ډرون د شمالي وزیرستان په داخل کې د وسلوالو په یو کور دوه میزایل داخلي چې په نتیجه کې سلور مشکوک وسلوال وجل شو دي. بلخو پاکستانی پوس ویلي د شمالي وزیرستان په داخل او ډوګه مداخل سیمو کې د بمباریو پر مهال 40 وسلوال وجل دي. د دواړو پیښو په اړه وسلوالو تر اوسه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د جنوبي ایشیا هیوادونه باید په ګډه د بیوسلۍ لمین سوړلو د سیمې د ثبات او اقتصادي پرمختګ لپاره کار وکړي. نوموړي د خبرې نن د نیپال په سرخر کټمنډو کې د جنوبي ایشیا د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان په غونډه کې وکړي. بلخوا افغان ولسمشر په دغه موقع وویل هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې د جګړې پلانونه جوړ کړي.
د بدخشان ولایت امنیتی چارواکی وای په وردل چولسوالی کې هغه ولستنه د پولیس افسران چې یو میاشت وړاندې د طالبانو لخوا نیول شوي 15 تنه یې آزاد کړل دي. بلخوا په لغمان کې چارواکی وای چې تیره شپه د لنګار ولسوالۍ اړوند د بې پایلټ الوتکې برید کې درې وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نړیوال سوداګرۍ سازمان وایي چې د 160 هیوادونو دغه اداره د افغانستان او قزاقستان په ګډون د نړۍ له 100 هیوادونو سره د غړیتوب ورکولو لپاره ګټورې خبرې پیل کړې دي. او د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر وایي اټکل کیږي چې په شام کې د شخړو د زیاتوالي او د وضعیت د خرابېدو له امله 2.2 میلیون د شام خلک مرستو ته اړتیا لري. لند خبرونه تاسو له مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. ل دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیدي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښی شوي وي. زه ملیحه میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکار اسحاق امیری در نه پیاو زه اجازه غواړم. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. ته الله پامه.